رنو ریدن کو سلام په کابل کې ته بچی شوې په روان یو سات کې دوه خبرونه تان دي څنګه او درسي سات په ووري خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورنه د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې دوه افغان وګړي تیرونی د ایران په یو زندان کې اعدام شوي. دغه سازمان چې مرکز په ناروې کې دی پرون شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې پر دغو دوه افغان وګړو د مرغوم یا جدي پر دویمه نیټه د ایران د کراچ په مرکزي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دغو افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی او دا هم نه دی ویل شوي چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2023 میلادي کال کې 502 کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنیو یوازې د 100 کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د پاتو راګیرو شویو سلګونو کانټینرونو لیږد ته د اجازې ترلاسه کولو په هڅو بوخت دي. ویل شوی شاوخوا 3,500 کنټینرونو ته د لیک اجازه ورکړل شوی او ټول افغانستان ته په رسیدو دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کم 500 کنټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار پاتې دي.
هغه 3,500 کنټینر هغه ته اجازه ورکړل شو او هغه څه په لاره دي او اکثر افغانستان ته رسیدلي دي. هغه نیگیټیو لیست چې 3,500 کنټینر دی هغه اوس هم په کراچۍ کې پراته دي او کوشش کوو چې پاکستانی مقامات سره خبرې وشي چې دا د یو ځل لپاره اجازه ورکړل شي چې خلاص شي.
پاکستان د اکتوبر په 3 له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګری تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو د 10% تعرفې سربیره د 260 قلمه توکو پر لیک بندیز ولګاوه. هغه څه چې افغان لوري ته د منلو وړ نه وو له دې کبله سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې ایسار پاتې شول. د افغانستان او کوربه هیواد متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شارجې په نړیوال میدان کې خپله دویمه شل اوریزه لوبه کوي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت مازدیګر 6:30 پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د متحده عرب اماراتو پر وړاندې د درې نړیوالو شل اوریزو سیالیو د لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې په لومړی سیالۍ کې وکولای شول متحده عرب اماراتو ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړي.
افغانستان چې تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو دوه غیر رسمي 5 اوریزه لوبې ګټلې وې خپله لومړۍ 6 اوریزه لوبه هم تېره جمعه د 2 منډو په توپیر وګټله. د ترکیې چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په شک په نیول شویو کسانو شمیر پرون 190 ته ورسید. د ترکیې چارواکو ترجمې پورې د نیول شویو کسانو شمیر 2 زیات کړی وو او په دې اړه د خپلو عملیاتو د دوام خبر ورکړی وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په 2 ښارونو کې د دغو لسکونو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ترکیه په ورستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افراطي غړو خلاف خپل عملیات لا شدید کړي. دغه ډلې په ورستیو کې د ترکیه په خاوره کې دننه د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې په هغو کې د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې خونړۍ حمله هم شامله ده. د استانبول پر یو نایټ کلب په هغه حمله کې 9 کسان وژل شوي وو. خبرونه مو اوریدل. مخکې مو هم یادونه کړې وه چې د رواني وسات ډېره برخه دوه خبرونه ته ځانګړې شوې خو تر هغه مخکې راپورنه د افغانانو یوه جلا وطنه شورا وایي هڅه کوي په 9 میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حل کې برخه واخلي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې ملګرو ملتونو ویلي ممکن په 2023 میلادي کال کې هم په میلیونونو افغانان بشري مرستو ته اړ وي او د سکل ژمی په څو دلایلو سخت وي. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان او ایران څخه هم د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې چې دې موضوع هم د بشري بحران سطح لوړه کړې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ژمي سړه څپه پیل شوې زیات کسان شکایت لري چې د بې وزلۍ له کبله د خپلو کورونو تودولو وس هم نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ازادي راډیو ته ویلي د هرات د زلزلې په څیر ځینو طبي آفتونو او په ډله ییز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی او ژمی یې ډیرو کسانو ته سخت کړی دی. د هلمند یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو د لاسنیوي غوښتنه کوي.
چې د ده طاقت یوازې دله په وسه کېږي هغه قطر کومک موږ سره وکړي یوازې دله چې موږ کړل استانه ریا بل استه گزاره دی یوازې دله په روزانه باندې دی یوازې دله او په کور کې بیا مریضان هم ولري یوازې دله باره به جان جان څنګه ساده وچ ډوډۍ لا ولا کپی دا کې.
د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ترڅنګ ځینو نورو غیر دولتي بنسټونو هم د روان بحران په حال کې د مرستې لپاره مټې رابډ وهلې دي. په استرالیا کې د بهر میشتو افغانانو نړیوالو شورا چې د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې پکې شامل دي، په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د دې شورا مشر دور محمد آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوسنیو شرایطو ته په پام سره د بس پنې ټولولو پروګرام هم پیلوي.
موږ د دغه اوسنی وضعیت په نظر کې نیولو سره چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته به ډېر توجه وشي چې خلک لوږې فقر په کورې سره مخامخ دي، په خاص ډول دا چې د پاکستان مهاجرین په زور باسي افغانستان ته هلته ځای نه لري، د دوخل سره به کومک وشي. موږ دغه د بهر میشتو افغانانو شورا یو نوی شکل سره راجستر کړل یا چې په دې کې چریټي اړخ موږ په خوانه درلودي دا هم پکې اضافه سوله دا چې د خلکو سره کومکونه وغواړو او بیا افغانستان خلکو ته ورسوو دا نه و، دا هم پکې اضافه کړل.
ملګرو ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 کال کې به هم چې سبا دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به 15,200,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د لوږې او بېوزلۍ په دوام له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډله ییز اخراج د دغه بحران سطحه نوره هم لوړه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 800,000 افغانان افغانستان ته ایستل سوي دي.
azadiradio.com د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د ځینو جنایي پیښو شاهدانو وایي دغه ډول پیښو سخت اندېښمن کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې یې ادعا کړې وه چې په ټول افغانستان کې امنیت خوندي دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري او ادعا کوي چې په وروستیو کې د اختطاف، قتلونو او غلاو په ګډون جنایي پیښې زیاتې شوې. د کابل یوې اوسیدونکو شکیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. هغې ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتي د ورځو بسیار خراب،
امنیتي حالت په دې ورځو کې ډېر خراب شوی دی. څو ورځې وړاندې د کابل په 13 حوزه کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. له ماښام وروسته څوک له کوره نشي وتلی، حالت ښه نه دی، ټول خلک په ویره او اندېښنه کې دي.
د کابل ښار د اتمی ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل درې ورځې مخکې د دوی په سیمه کې د عبدالغفار همدرد په نوم یو ډاکټر ووژل شو او دې پیښې د سیمې ټول اوسیدونکي اندېښمن کړل.
ابلوس ډاکټر همدرد همدلته په سپینه نه ووژل شو، نو داسې کېدای شي سبا بل څوک ووژل شي، بل څوک ووژل شي، نو موږ غواړو دولت څخه چې موږ امنیت ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې په ننګرهار کې انسان تښتونکو د الیاس په نوم یو ماشوم وتښتولو وروسته وواژه. د الیاس پلار انګار مومند ازادي راډیو ته وویل چې تښتونکو ترې د زوی په بدل کې 50,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو ده د دومره پیسو د ورکړې توان نه لرلو.
مشکل
نوموړی وایي چې اوس مهال دا او کورنۍ په امن کې نه دي، باید نړیواله ټولنه ستونزو ته رسیدنه وکړي. هڅه مو وکړه چې د دغه اندېښنو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویاند عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې طالب چارواکو تل ادا کړي چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې د روان لمریز کال په شپږو میاشتو کې 1,601 تنه له 8,000 د ډېرو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د اسرائیل ځواکونو پرون شنبه هم د غزې په جنوبي او مرکزي برخو کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکړ. ځایي اوسیدونکي وایي دغه ځواکونه په داسې حال کې مخته روان وو چې هوایي او د توغندیو سختې ډزې هم روانې وې. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د وژل شویو کسانو شمېر له 26,600 زیات شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل ټانکونه په داسې حال کې چې هوایی او راکټي حملې یې ملې وې، پرون شنبه د غزې د مرکزي او جنوبي برخو پر لوري د مخکې تګ په حال کې وو. د غزې اوسیدونکو د دې سختې جګړې په باب له رسنیو سره خبرې کړي او رویترز آژانس راپور ورکړی چې د کلابندې شوې غزې زیاتې برخې ویجاړې شوې دي. د آژانس د راپور له مخې دغه پوځي عملیات په البوریج، نوسیرات، مغازی او خان یونس سیمو متمرکز وو چې سختو هوایی حملو یې ملتیا کوله او په دغو حملو کې روغتونونه هم په نښه شوي چې د فلسطینیانو د ټپي کېدو سبب شوي دي. د غزې روغتیا وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د غزې 115 اوسیدونکي وژل شوي. د فرانسې خبري آژانس بیا د توندلارې حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په حواله ریپورت ورکړی چې پرون یې ویلي د اکتوبر میاشتې له 9 د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو شمیر 1,602 او د ټپیانو شمیر 15,655 کسانو ته رسېدلی، هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید کړي نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 9 پر اسرائیلو حمله وکړه چې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل شول او 240 کسان نورې برمته ونیول. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې 9 ورځې یې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشې شول، خو اوس هم تر 100 زیات کسان یرغمل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د غزې تړانګې په جنوب کې په رفح کمپ کې په جګړه کې د بشري دلایلو 4 ساعته تکتیکي وقفه اعلان کړه چې ځایي اوسیدونکو ته مرستې ورسیږي. د اسرائیلو پوځ مخکې د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار له اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې د مصر پولې ته څیرمه په رفح کې ځانونه پناه کړي. راپورونه وایي چې له جګړه ځپلي خان یونس څخه په زرګونو کسان وتلي او په رفح کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره نړیوالې غوښتنې زیاتې شوې دي، د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پر اسرائیل د وسلو پلورلو یوه اضطراري موافقه تصویب کړه. اسرائیل ویلي تر هغو چې حماس افراطي ډله ختمه شوې نه وي، خپلې هوایي او ځمکني حملې به روانې ساتي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالاتونو په ډیپلوماتیک ډګر کې د اسرائیل ملاتړ کړی او اسرائیل ته د وسلو اکمالات هم جاري ساتلي دي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تان د څنګ او درس سات خبرونه ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ټول به ښه وي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خپرونه کې په همدې اړه غږیږو. په پیل کې محصلان راته وایي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړي، هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي ورته ښه. د دې لومړی شرط دا چې دی هغه تا ته وایي چې تاسو زموږ سره په جنگ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی.
دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرنۍ ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نور الله خات او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو په عواملو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له ټولو ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هیله ده تر پایه سره اوسئ.
هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاص ځوان کشر درلودل هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپله یوازې د دې لپاره باید تعلیم